درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. اته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له لوري د نجونو د شونځیو د پرانستلو پریکړه مثبته بودی. د افغانستان روبات جوړونکو نجونو په طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو شونځي ژر پرانیزي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي سنې نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره تعلیم ته دوام ورکړي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعاله شي.
تاوان موږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان موږ تاسو چاپیریال ته رسو.
د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالۍ نن پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې ساعت خبرونو تر بولم. ملګرو ملتونو نړیوالو غوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی په ژمي کې د لومړنیو اړتیاو وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړي دي او نن د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ پیل شي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنو وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د استازي مرستیال فابریزیو چزاریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ ول کابل په یو ویډیوي پیغام کې وویل
In this World Food Day we think
د خپړو په دې نړیواله ورځ مون نړی ته پیغام دا دی چې افغانستان ما هیروي مرستندوی هیوادونه به بیا د جشل په غونډه کې سره راغون شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي په ځنګلي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره ذکر روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړوي.
تیر میاشت ملګرو ملتو په کوربه توب د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د سباندی یو میلیارد ډالر او تیر سه شنبه د جی شل ډلې په انلاین غونډه کې اروپای ټولنې له افغانستان سره د سباندی یو میلیارد یورو بشري مرستې ژمنه وکړه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللې پلاوی د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبري وکړي. د طالبانو د حکومت د تیر شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی چې مشي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کوله په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل د غسیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاءالحق حقمل پرون له ازبکستانه تر روانېدو مخکې ملي رادیو تلویزیون ته وویل
د صحت په برخه کې د تعلیم په برخه کې د تجارت په برخه کې همدا رقم د برېښنا په برخه کې همدا رقم د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشوه.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلی د دواړو لورو ګمارل شوی کاري ډلې به د همکارۍ پر دغو موضوعاتو خبرې کوي او په لاسو ورځو کې به د لاري یو نقشه بشپړاو د دواړو خواو ترمنځ به ور باندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کیږي چې د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسؤلیت منلې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې په نتیجه کې وڅل بش کسان و وژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیت قماندان عبدالغفار محمدی ویلی چې د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسلوال وګمارل شي. د په وینا دوی به له ځای رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیشت اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقیني کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلو وره مسابقه سر لنن یک شنبه په متحده عربی امارات او عمان کې پیل شي. لومړی مسابقه به نن د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې د عمان او پاپوا نیو ګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15مه پلان شوی چې لایې سیال لوبډله نه ده په ګوته شوی، خو دوهمه مسابقه به د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. افغانستان د دغو مسابقو لپاره په قطر کې هم تمرینونه کړی دي. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی ولاسله بریتانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. د نازنین زاغری راتکلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکل په ایران کې 15 کاله بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړنی حکم له مخې میرمن راتکلیف د یو کال لپاره سفر هم نشي کولی، معنا یې دا ده چې له ایرانه نشي وتلی. نازنین زاغری راتکلیف چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلو خپلوانو تر کتنې وروسته بریتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو. پر هغې د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګېدلې او د 15 کلونو د بند سزا ورکړې شوې ده. هغې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړ چې ویلی وو د جاپان په سمندرګي کې یوې امریکایي کښتۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو پر مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. په آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانۍ پرون په یو اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه بیړۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د بیړیو مخې ته ورغلی وي ناسمه ده. په اعلامیه کې راغلی چې د یو ایس ایس تیفی په نوم امریکایي کښتۍ د اکتوبر په 15مه د جاپان د سمندر په نړیوالو اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته و چې د روسیې یوه جنګي بیړۍ 6 متره ته ورنږدې شوه. د امریکا سمندري ځواک دغه تعامل یو خوندي او مستقی بللی او ویلی دی چې امریکایي بیړۍ له نړیوالو اصولو سره سم خپل عملیات ترسره کړل. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبرونې ته هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون د ماسپښین د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خپور شوی و. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکی ویلي کته هم د طالبانو لخوا د منځنیو شونځیو د جنوز د کونکو په وړاندې د شونځیو بیا پرانستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د جنو او شزو له حقوقو د طالبانو سرغړونی لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د شزو د برخي مدیر وای ځینو اسلامي هوادونو هم طالبانو ته د جنو د تعلیم د اهمیت په باب خبري کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطی دریز ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یو چارواکي هله شولې و چې طالبان شای لښ پښم ټولګي پورته نجونو ته د شونځیو د تګ اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې پر رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. دغه سازمان د شوزو د برخي مدیر هی دربار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې جنو ته لښ پژم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړی.
Even countries like Qatar and Pakistan. که
څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د انجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د انجونو پر تعلیم د محدودیت ترڅنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو را ګرځېدو هم محدودیت لګولای. دا ښه خبر دی چې د انجونو ځینې منځني خوندي بیرته پرانستل شوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانستل شي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو دورا ګرځېدو په برخه کې تر پخو لاندې کوي.
میرمن هی دربار وای طالبانو لکل چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکا چینګه کړي د شوزو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هی دربار وای فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولې په باندې کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات لومړی ورځو داسې دي چې د شوزو او انجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پایل لپاره پر یوه طرز العمل کار روان دی. د دې ډلې یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل شوزو ته په دفترونو کې د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازه لپاره دوی هڅې کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خزو ته د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب شمنيو دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي جدي کار روان دی ډیر ژر به د موضوعات حل شي موږ خدای مکر د خزو حقونه نه تر پخولاندې کوو په دې برخه کې جدي یو
دا څرګندونه داسې وخت کې چې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې پورستیو کې افغانستان هم سفر کړی وو په خپل تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټول ولایتونو کې جنو ته لښ په جوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبان تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې جنو ته اجازه ورکړي چې شوانځیو ته ولاړ شي او په اورزګان کې هم جنې پریشي چې زده کړې وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرحه کار کوي چې لیوي یا دوه میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1990 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع شوي وې.
بلې خوا د افغانستان روبوټ جوړونکو جنو په خپل رسمي ویبپاڼه کې د ویډیو په خبرولو سره له طالبانو غوښتي چې د انجونو زده کوونکو پر مخ د شوانځي دروازې پرانیسي. دوی ویلي چې ځوان نسل زده کړو سره ډېره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید ورڅخه وانه خستل شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امیدواریم که دیگه ایران اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون
دا هغه ویدیو ده چې افغان رو با جورمون کنجون و تخوانزه و ده بیر تخلاصون ده غختن لپاره خبره کرده. دا ویدیو چې د جمعه په مخام د افغان رو با جورمون کنجون و پر رسمی فیسبوک پر نخبره سوی پا کل طالبان و غختل سوی چه نجون و زدکان که پر مختی ده خوانزه و دروازی بیر تپرانیزی. دا غنجون و چه د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی. ویلی چې ک د انجونو د پرمختګ لپاره زمينه برابر سي د افغانستان نوم به د نړۍ په کچه وځلوي او یاړونه به ورته راوړي. د غنجونو لړل الهام ویلی چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مختوړي خو د نورو ټولګیوالو په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د انجونو خوندیو د بیرته پرانیستلو غوښتن کده.
دا شان چې موږ ټول دلته خوشاله یو او بیا خوندې ته ځو. دا شان مو نور ملګری او ټولګیوال هم هیله لري چې څو وخت به یې بیرته خوندې پرانستل کیږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یو ورځ نړۍ بدل کړي.
شبنم نورزید د غټیم یو بل غړیده دا وای د نننی نسل جونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید روانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنۍ نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګي زده کوونکي د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات رانه کړل خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې لومه تر دولسمه ټولګیو انجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل سي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبريالانو ته ویلي چې د انجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. خاغلی عبدی چې تیرونی له کابل کتنه کړي زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړای چې طالب مشرانو له وم تر دولسم ټولګیو د انجونو د خوانځیو د بیرته پیل لپاره پر یو تګلار کار پیل کړای چې دیوی یا دوی میاستو پترچ کې به خوانځي بیرته پرانیستل سي. د طالبانو په واکمنۍ دوه سره میلیونونه خزینه زده کوونکي له تیرو 20 ورځو راپدې خو لزده کړو به برخې پاتې دي. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نغښتې و چې انجونې د لزده کړو نه محروموي.
د د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام لوبي نن پیلېږي. لومړی لوبه د عمان په پاپوا نیوګینی ترمنځ ده. دوهمه لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په هغه کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
ل یو کلن ځنډ وروسته د کرکټ د شلوریزا نړیوالو سیالیو پیل. د هندستان په قربتوب د سیالیو لومړی پړاو په عمان او دوهم پړاو په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې یادې سترې نړیوالې لوبې په تیر 2020 میلادي کال کې وشي، خو د کورونا وایرس خپرېدو اجازه ورنکړه. د دې سیالیو د پیل په لوبه کې چې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په سیمهیز وخت 2:30 پیلېږي، عمان او پاپو نیوګینی او په دوهمه لوبه کې چې د شپې به تر سره شي، بنگلاديش او سکاټلند د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د سیالیو په لومړی پړاو کې 8 لوبډلې سیالي کوي چې 4 لوبډلې به بل پړاو ته لار وکړي. افغانستان لا لوړاندې د دې سیالیو لومړی پړاو ته لار کړی او په بی ګروپ کې د هندستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو دوه غټونکو لوبډلو سره لوبې کوي. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخ تمرینات کړي او هیله شته چې لوبغاړي ښه لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولې. په کابل کې تمرینات تر سره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره تمرینات او تمریناتي لوبې تر سره کړل، او اوس فعلاً افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربی امارات ته رسیدلې ده.
افغانستان بخپل لومړی لوبه د لومړی پړاو د یو اډون کی ټیم په وړاندې د اکتوبر په 25مه په شارجه لوبغالي کې کوي، او ورپسې به د اکتوبر په 29مه د پاکستان په وړاندې لوبغالي تخکته شي. په همدې حال کې د کرکټ افغان مینوال هیله لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. دوی وایي د متحده عربی اماراتو له آب هوا سره د افغان لوبغاړو بلدتیا او د دې هیواد په لوبغالو کې د ورو توپچونکو خطو پچونه به د افغان لوبډلې د قوت برخې وي. د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلال ازادي رادیو ته وویل د غشان په یو شمیر بهرنیو مشهورو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل او تجربه ترلاسه کول هم په دې سیالیو نیخ په نیغه اغیز لرلی شي.
افغان لوبډله د نړیوال جام لپاره خټاکل شوی، بالخصوص د پیل لوبغاړي زمونږ ډیر خدي او ورسره په توپچونه کې ورو توپچون کې د لوبډلې ډیر خدي د غبرخام پیاوړې ده، او د تیز توپچون کو په برخه کې هم مونږه هغه لوبغاړي لرو چې تم تر کې د شي خصيالي به تر سره کې، بالخصوص کوم سیالي چې مونږ له پاکستان سره کوم سیالي لرو یا هم د اسیا نورو هیوادونو سره چې مونږ کوم سیالي راځي پاګه کې بس مونږ لوبډله ډیر خزليږي.
دی وايي د افغان لوبډلې جوړښت په کتو فکر کوي چې خای لوبډله د دې سیالي اوتر نیمه پایلو بلاره وکړي، خو خاغله هلال وايي په لوبغالي کې د لوبیدونکو یو لس لوبغاړو خې انتخاب د لوبډلې د مخکې تک چانس لا ډیرولای شي. د کرکټ په شلوري نړیوال جام کې اصلي پړاو د 200 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې تر سره کیږي. په لومړي ګروپ کې استرالیا، انګلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او د لومړي پړاو سیالیو د الف ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې لوبيږي. د غشان د دې سیالیو په بل ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هندستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو د بی ګروپ دوه ګټونکو لوبډلې د یو بل په وړاندې د مخکې تک حادثه کوي. د کرکټ شلوري سیالیو نړیوال جام سیالی د لومړی ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې تر سره شو چې د هندستان په بریا پاتې ورسېدی. په 2009 کې بیا د دې سیالیو جام پاکستان، په 2010 کې انګلند، په 2012 کې ویسټ انډیز، په 2014 کې سریلانکا او په 2018 میلادي کال کې بیا ځلې ویسټ انډیز وګاټه.
اوس په هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د کندهار په ښار کې د شیو پجومات کې د جمعې د ورځې برید ته اشاره کوي چې نږدې 500 تنه پکې وشل شول، او تر دې یو اونۍ مخکې په کندوز کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیو پجومات کې ورته چاودنې د لسکونو نورو افغانانو ژوند واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي داسې سره ورته بریدونو دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نورې وسلوالې ډلې په پیاوړي کېدو دي، او په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره د پټن ځایونو د موندلو په لټه کې دي. د ورسپانې په باور د خنړی پیښې په ټول افغانستان کې د طالبانو د امنیت ټینګېدو د وړتیا په برخه کې هم شکونه پسې زیاتوي. په نیویارک خبرونه کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هم د کندوز او کندهار چاودنو ته اشاره کړې ده او د امنیت په برخه کې د طالبانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې کله په پسرلي کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وباسي، داسې ښکاره شوه چې دا پر ځای سیاسي پریکړه ده او د ولسمشر ټرمپ د وخت د ګډوډیو مخه ورسره نیسي. نیویارکر بیا لیکي نږدې شل کلنه جګړه نوره د امریکایي خبرونو له سرلیکونو په لویدو او له ذهنونو پورو کېدو وه. کین اړخ او شی اړخ رای ورکوونکي دې ته لیواله وو چې د بایدن اداره دا تقریبا هېره شوې جګړه نوره ختم کړي. د لویدیز بل خبرونه اتلانتیک بیا په خپل تازه غنه کې لیکي په پیل کې چې طالبانو کابل ونیو، تر هغه شیبه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل، نړیوال ټولنې افغانستان ته ډیره پاملرنه کوله، خو د سپتمبر لنیمای راوروسته افغانستان د رسنیو له سرټکیو لیدلای دی. په اتلانتیک خبرونه کې دا مقاله د یاسمین سرخان په نوم بي خبريالي لیکلې ده. د دې خبريالي په باور پر رسنیو کې د افغانستان د پیښو هریدل د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې انتظار ورته کاوه. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو په لومړي ورځو کې له امریکایانو سره د 2000 کال د سولې د تړون ژمنې تکرارولې چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر چلند بنه کوي، د ښځو د حقونو درناوی وکوي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته به د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې شمنوي، له پخوانیو چارواکو او هغو کسانو به غچ نه اخلي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی، خو اوس چې له افغانستانه د نړیوالو توجه تر ډیره اوشته ده، د طالبانو هغه بل څیر را څرګند شوې ده چې پر شزو فشار زیات کړي، کار او زده کړو ته نه پریشتي او د افغانستان په مرکزی سیمو کې پر اقلیتونو فشارونه هم ډیر کړي دي.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري اته بجې او 22 دقیقې شوې ده. د خبرونه په دوه منی مای کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوې تکرارو. د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وای په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي. د دې شبکې مسؤلانو او د چاپیریال متخصصانو په پلازمینه کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د چاپیریال ساتنې اداره ژر تر ژره فعال کړي او کدا کارونه کړي نو راتلونکي شمېبه د افغانستان د خلکو لپاره د چاپیریال اړخه ډیر جدي ګواښونه پیښ شي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسولینو، د کابل پونتون د چاپیریال ساتنې د پونځي رئیس او استادانو او د چاپیریال ساتنې څیړونکو ګډون کړی وو. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تیر بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لړخه د جدي خطراتو خبرداري ورکړ. د چاپیریال ساتنې څیړونکو سلاودین کبیر وویل چې دوی ځکه وسندېشمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره غیر فعال ده او پر افغانستان د چاپریال لړخه چې جمع ورته ویلای سو د چاپریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څو لسیزو جګړو د مسلکي کډرونو نشټوالي او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپریال د خرابېدو سبب سوی دی. نوموړی وای او به هوا خاوره د چاپریال ساتنې درې مهمې ستنې ګڼل کیږي چې د دغه هر یو ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغیز لري. خود د په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې لا بشمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپیریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده، تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپیریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپیریالي موضوعاتو کې دا یو سنسیټیو هغه دا حساسې موضوعګانې دي، دې لپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسنی نظام نه مې غوښتنه دا ده، مونږ د کابل پوهنتون ډېری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر اوسه پورې لنډ مهال لپاره دې متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او دا اداره دې پیو چلی.
شاغلی کبیر زیاته کړی چې چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو اوسنی نظام ته په کار ده چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په څیر اړیکې کې ونسی او له هغوی څخه مرستې را جلب کړي. نوموړی وای د دې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړې هوا له کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساينس موضوع ګرځیدلې ده او نن ورځ ډېری علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوې دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریت مشترک ستونزه ده. د همدی اهمیت لمخي ملګرو ملتونو دغه موضوع په یوشتمه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یو ونی په همدی نوم ونموله. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو د شبکې مشر عبدالهادي چکزی هم د یاد کنفرانس پر مهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د ادارې د غیر فعالېدو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې دوی له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د خپلو رضاکارانو پر مټ خلکو ته د پاک چاپیریال د اهمیت او ککړ چاپیریال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ روانه کړې ده. شاغلی چکزی وویل چې دا د دوی لواسه پورته خبره ده چې د پټول هیواد کې خلکو ته د خپلو رضاکارانو پر مټ عامه پوهاوی ورکړي، خو نوموړي له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال موضوع دي په خپل اجنډا کې شامل کړي، ځکه د ده په خبره چې د افغانستان چاپیریال ته د ګاونډیو هیوادونو څخه هم زیان رسیږي.
اس کال د کپ 26 کانفرنس روان دی. په دا کانفرنس کې په خوابه د افغانستان څخه په نمائندګۍ باندې د چاپلسن ملي ادارې اساس ته بل تکاودي بدلله. پولیساس کال متاس په نامه هیڅ ریپرزنټټیو یا نمائنده یا استازي په دا کپ 26 نه لرو. کپ 26 هغه ملي کانفرنسونه او نړیوال سازمانونه چې د افغانستان سره دوی د چاپلسن ملي ادارې په ادرس باندې غلطوب درلودي، پر هغه باندې غاښ کوو چې دوی د خپل غلطوب وساتي، افغانستان ته د بشری مرستو په حساب باندې مرستې جاري وساتي، افغانستان ته د مرستې راوستي او دوی افغانستان دغسې نه پرېږدي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو اوس مهال شاوخوا دوه نیمې میاشتې کېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمېر دولتي ادارې غیر فعاله دي. د روغتیا نړیواله اداره د هوا ککړتیا روغتیا او چاپیریال ته ستر ګواښ بولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې سیمه کې د تیرو دوو میاشتو په وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي.
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوې ډیلي تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړي دي. د فرانسې خبری اجنس د راپور لمخې دا حمله د دې لپاره زیاتې سیوی چې هند ته اندېښنې ولاړې سیوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې افراطي وسلول لا پیاوړي سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1948 میلادي کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل شوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوه لري چې په دې خاطر یې دوه وری په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو دوو میاشتو کې د افراطي وسلولو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه چینګه کړه، له هغې راهیسې په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلولو حملې هم زیاتې سوې دي. د تیرو دوو میاشتو په ډزو او وسلولو نښتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلولو تر ډیره ملکي هندوان او سیکان په نښه کړي او د اوربند کرښې ته نږدې په وسلولو نښتو کې هندي عسکر او افراطي وسلول وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي، که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلي نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړي او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي تیره سېشنبه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په آنلاین غونډه کې وویل، د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ترورزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. شغلی مودی ویلی چې خپل اندېښنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریک کړي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلی وو، هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنکړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځان غوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهرا د مودی اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته به چې د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي، او له 1999 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نیوی ډیلی تور لګولې چې پاکستان په خپله خاوره کې د لشکر طیبه او جیش محمد په څیر د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او حملو ته یې هڅوي. هغه ادعا چې پاکستان یې ردوي. د هند په وینا دغه افراطي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤولې دي.
اتنیمی بجی شپې د دې سات د لند خبرونه. د ملګرو ملتونو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنه کړې چې افغانستان هیر نه کړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د استازي ورسیال پرون د خوړو له نړیوالو ورځې سره په یو وخت له کابل په یو ویډیو پیغام کې وویل چې افغانستان باید هیر نشي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی د سوداګرۍ په راغتیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبري وکړي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال وشوه چې د کندهار د شیعهګانو د یو جماعت د وژل شویو کسانو مړی پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. د کرکټ د نړیوال جام شلو وره مسابقې سر لنن یک شنبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې پیلی شي. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی الاصله بریتانوي د بند په سزا یو بل کال ورزیاتوي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو ادارات کړ چې د جاپان په سمندر کې یو امریکایي کشتۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو په محل د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه نړیوال کرکټ جام ته ځانګړې ده چې د کرکټ نړیوال شلووره جام پیلی شي او د نومبر تر 14 دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 12 هیوادونو لوبډلې برخه لري. افغانستان له هند، پاکستان او نیوزیلند سره په یو ګروپ کې ده. په بل ګروپ کې انګلستان، استرالیا، جنوبی افریقا او ویست انډیز یو ځای شوې دي. ګروپونه د سش کال د مارچ تر میاشتې پورې د لوبډلو د درجه بندۍ یا رینکونو پر اساس غوره شوې دي. پر دغو اتو ټیمونو سربیره اته نورې لوبډلې په خپل منځ کې لوبیږي. د دغو ټیمونو په منځ کې بنګلاديش او سریلانکا شامل دي چې مخکې تر مخکې په لسو منل شویو یا کوالیفایډ ټیمونو کې شامل دي. د هغوی له منځه به دوه نور ټیمونه هم د نړیوال شلووره جام سیالیو ته راووځي. دا سیالی په متحده عربی امارات او عمان کې کیږي. د افغانستان لومړی لوبه به د اکتوبر په 15مه د شارجه په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالی کیږي. دوهمه سیالي له پاکستان سره د اکتوبر په 9مه ده. په روانه خبرونه کې بل خپلو درنو میلمنو سره د دغو سیالیو د افغانستان د لوبډلې د چمتووالی او د بری د چانسونو په اړه لخپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویاند شاغلی فرید هوتک او دغه راس د افغانستان د کرکټ د غوراوی د کمیټې مشر شاغلی میرویس اشرف سموش میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هر کله وایم. لومړی بل شاغلی اشرف څخه وپوښتم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د تیاریو لپاره دومره لوبی ندی کړی. یو شمیر نور لوبډلو لکه متحده عربی امارات، سکاتلند، آیرلند، پاپوا نیو گینی او نور په چیر څو اونیو کې په متحده عربی امارات او عمان کې دوستانه لوبی وکړي. فکر نه کوي چې وار لمخه نه چمتووالی به په نړیوال جام کې پر افغان لوبډلې منفی اغیز ولري. اشرف صاحب،
چې له تیر یو نیم میاشت راهیسې مسلسل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله کارانتین یعنی تمرینات لري، یو ځای دوی تمرین کوي په کابل کې، تقریبا یو نیم میاشت تمرینات ترسره کړل. قطر ته سفر وکړ چې د قطر د اماراتو آب هوا هم سره ورته ده. پنځه شپږ ورځې هلته دوی تمرینات درلودل. موږ هم تمرین لرو څنګه چې ICC په پلان کې موږ کې نیولې دي چې هغه عوام په مسابقې وټوي یا د تمریناتي سیالیو وټوي موږ هم لرو په تلسم تاریخ ان شاء الله. نو د ما په نظر چې څومره افغانستان کرکټ بورډ په وسو په تاوان کې و تر هغه زیات هم هڅې کړي دي چې څومره سهولتونه دوی ته میسر کړي یا دومره لري هغه لوبغاړو په اختیار کې ورکړي وو او حتی ویزی بعضې زموږ ویزې لږ ناوخته شولې څو ورځې لکه څنګه چې تاسو سکاټلینډ او نور ملکونه یاست چې هغه تر موږ لږ مخکې ورسېدل موږ هم داسې پروګرام چلو چې موږ به هم وخت ورځو. تقریبا کرکټ بورډ خو داسې پلان کړی و چې پینځم تاریخ لاړ شو د دې میاشتې یا د ورلد کپ د شروع نه پنځلس ورځې مخکې لاړ شو شل ورځې مخکې لاړ شو ولې هغه د ویزو مشکلاتو چې موږ ویزې لږ
هوتک صاحب دا مسابقه په دو ځایونو کې کیږي هم په متحده عربی اماراتو کې او هم په عمان کې. په متحده عربی اماراتو کې حسن په شارجه کې افغان لوبډله ډېره تجربه لري ډېرې مسابقې هلته کړې دي له پیچونو سره یې ډېر افغان لوبغاړي بلد دي خو د عمان په برخه کې ویل کېږي چې له میدانونو سره افغان لوبغاړي بلد نه دي که مو هلته لوبغاړي مخکې له مخکې استولي وای ګټه به نه وکړې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لوړاندې په کابل کې تمریناتي کیمپ تر سره کړی دي په ننګرهار کې هم تمریناتي کیمپ تر سره کړ او له هغې وروسته افغان کرکټ ملي لوبډله په وخت قطر ته راغله او په قطر کې دلته تمرینات تر سره کړل او تمریناتي لوبې تر سره کړلې چې د قطر آب و هوا او پیچونه د عربي متحده امارات سره نږدې ورته والی لري. نو درته ویلی شم چې لوبغاړي بشپړ چمتووالی لري یوه ښه لوبډله تیاره شوې
ده. زما سوال د اماراتو په ارتباط دو زما سوال دی عمان په ارتباط ول اماراتو سره افغان لوبغاړي مخکې بلد دي
زمونږ لوبي چې دي سروان صاحب دا په شارجه ابو ظبي او دوبي کې تر سره کیږي او عمان کې زمونږ د لوبو محلويش نشته.
اشرف صاحب د نړیوال جام تر پیلېدو مخکې په ټیم کې بدلون په تیر بیا د نوي کپتان ټاکل څه فکر کوي چې د لوبغاړو پر انسجام نظم به تاثیر ونه لري خصوصا په دې خاطر هم چې ټیم د نړیوال جام تر سیالیو مخکې په ورستیو وختونو کې حتی په یو مسابقه کې هم د محمد نبی تر کپتانۍ لاندې لوب نه ده کړې.
شرایط د شو سروان تر کې نه کېدل چې موږ سره یو ځای شو یو یا موږ یو ځای دغه تمریناتي سیالۍ تر سره کړې یا تمرین هم تر سره کړی و ځکه هڅه او کوشش خو ډېر وشو هغه مخکې ویلې چې هغه د ICC ویزو کې لږ مشکلات چې ډېرو ملکونو ډېرو هېوادونو ته دغه ویزې تر ناوخته پورې ورکړلې یا ورته تسلیم کړلې. موږ هم یو دغه جمهوریت او کنی کرکټ بورډ پلان کړی و چې د نړیوال جام نه شل ورځې مخکې موږ ناستو او دغه لوبغاړو دې لوبغاړو کې ملي څوک نشته مګر پخواني لوبغاړي دي هغه تر موږ کې همغږي ده هماهنګي ده او د ولس لپاره لوبه کول دي افغانستان لپاره لوبه کول دي د ټیم لپاره لوبه کول دي زیار او زحمت ایستل دي. نو دوی اوس هم هغه ته عملیات ورکوي او دوی خپل منځ کې لوبې کړي دي. نو تر ټولو ښه شی تر ټولو ښه زما په نظر دغه ده چې راشد هلته په آی پی ایل کې لوبې کوي ډېرې لوبې تجربه لري همدا اوس هم د دې مسابقو کې دوی شتون درلود. محمد نبی او مجیب رحمان هم چنان اوس هم تر پنځوستم تاریخ پورې موږ څو ورځې لرو اتم ورځې لرو چې دای یو ځای دوی تمرینونه وکړي اکاډمي کې پریکټس وکړي.
هوتک صاحب د فلاور د ټاکل کېدو په اساس د ترجم ډېر لږ مخکې موقت ډول دوی وټاکل شول فکر نه کوي که دا کار څو میاشتې مخکې شوی وای نتیجه به یې ډېره ښه وه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده موږ د لوبډلې سره ډېر ښه روزونکي لرو چې هغه په بیلابیلو برخو کې دي که مشر روزونکي دی او که د توپوهنې په برخه کې دی او که د نورو برخو کې دي. همداراز درته ویلی شم چې انري فلاور چې د لوبډلې سره ټاکل شوی دی د لوبډلې سلاکار روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. نو د کافي تجربه لري افغان لوبډلې نږدې نه تعقیب کړی ده د افغان لوبډلې په اړه بشپړ معلومات لري د هر لوبغاړي په اړه باندې او همدا شانتي د بد سلاکار روزونکو په توګه باندې لوبډله سره دنده تر سره کوي په نړیوال جام کې او ډېرې داسې هوادونه دي چې هغوی د یوازې یو ایونت لپاره یو روزونکو ګماري او ورسره یو ځای کېږي.
اشرف صاحب په تیرو نړیوالو جامونو کې افغان بیټسمنان له تیز توپ اچونکو سره شنه لوبېدل خصوصا باونسر شنه لوباو دزل دې ته تیاری نیول شوې ده.
ولی نه په تخنیکی بخش کې خو دوی همیشه د خپلو روزونکو سره کار کوي او په سیالیو کې هم له دغې تجربې څخه دوی برخمن دي یا دوی بار بار ورسره مخ کیږي. نو بعضې لوبغاړي چې داسې شارټ پچ بالونو کې یا د شاپ توپ کې چې مشکلات درلود هغوی ډېر کار کړی دی په دغې مهارت باندې له خپلو کوچ سره. نو یو خو داسې دي چې د انګلینډ او د آسټرالیا پیچونه چې هغه ډېر کېږي. نو فکر کوم په دوبۍ کې که چېرې دوی ته داسې شاته بالونه هم وو چې انشاءالله دوی ته پوره چمتووالی دی انشاءالله. نو زموږ داسې امید دی چې له مشکل سره به مخ کېږي نه.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
لومړنی اوریدونکو او وروستي اوریدونکو د بیرغ او د ملي سرود پښتنه وکړه چې ملي بیرغ به وي او که د طالبانو سپین بیرغ به وي او همدارس ملي سرود به وي او کنه نور هیوادونه سرود لري خو طالبان تر اوسه پورې لکه چې سرود سره چندانې جوړ نه ده. مهرباني
د بیرغ په اړه باندې د افغانستان کرکټ مونږ رئیس خالد عز الله فضلی د اسلامي امارات له مشرتابه سره خبرې کړې دي او تر اوسه پورې هغه کوم ستونزه نه ده خودلې، هغوی کومه ستونزه نه لري. انشاءالله وګورو چې وروستۍ پریکړه څه کېږي، خو تر ډېره د دې امکان شته چې د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس په وینا باندې چې موږ کولی شو د ملي بیرغ یا درې رنګه بیرغ سره نړیوال جام ته لاړ شو. او همداراز د ملي سرود یادونه وشوه، ملي سرود هم درته ویلی شم چې ملي سرود په اړه به دا ووایم د کرکټ نړیواله شورا زمونږ سره اړیکه ونیوله او د هغې وروسته دغه موضوع ما له مشرتابه سره شریک کړله، د ښاغلي عزیز الله فضلي سره، د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس سره، او همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس ښاغلي نصیب خان سره دوی سره مې شریکه کړله چې دغسې موضوع ده. نو دوی بیا د مشرتابه سره موضوع شریکه کړله، مشرتابه وویل چې تر اوسه پورې په دې هکله کومه پرېکړه نه ده شوې چې ملي سرود دي که نه وي. نو تاسو خپلې برنامې نورمال شکل باندې مخکې ته بیایي، هغه ملي سرود د افغانستان کرکټ بورډ ثبت کړ او د کرکټ نړیواله شورا سره شریک کړی ده. نو په دې هم ان شاء الله چې کومه ستونزه نشته ده.
خبره مو واضح ونه کړه د افغانستان ملي سرود چې اوس منل شوی دی، خو هغه ده چې په د چیرو تقریبا شلو کلونو راهیسې په ټولو نړیوالو صحنو کې ژغول کیږي همدغه سرود.
بله، همدغه سرود درته ښیم، همدغه سرود د افغانستان کرکټ عمومي رئیس خالد فضلي صاحب او د افغانستان کرکټ سرپرست اجرایي رئیس خالد نصیب خان د اسلامي امانت له مشرتابه سره په دې اړوند خبرې کړې دي او له هغې وروسته موږ ته وویل چې تاسو همدغه ملي سرود کرکټ نړیواله شورا سره شریک کړئ.
اشرف صاحب، یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې افغان لوبډله په اکثرو مسابقو کې ښه ځلیږي خو کله چې نړیوال جامونه شي بیا د په نظر روحیه بایلي او مسابقې بایلي. تاسو په خپل ښه لوبغاړی یاست او په ډیرو مسابقو کې مو ګډون کړی دی، دلیل یې ورته وایست. مهرباني.
د دې ورور خبره هم صحیح ده، ځکه چې د تیر جام کثیر من رایات کولته من ټول سیالي لوبایلې پنځو سورې د نړیوال جام وو چون هغه میدانونه یا هغه وکټي سره کوم چې وی یا دی چې نه وی یا موږ قرباني شو کرکټ ونه کول هغه نه بچیر شو. او که چیرې موږ وایو چې شلوري د کرکټ حساب کو نو په شلوري د کرکټ کې موږ ښه الحمدلله او بل څه زیات موږ ته ګټور دغه دی چې عربي امارات کې د موږ ټولو لوبغاړو زخه ډېرې سیالۍ کړې دي، ډېر زیات له هغه محیط سره بلد دي، هغه وکټو سره بلد دي، له آب و هوا سره بلد دي. نو موږ ته یو ډېر ښه چانس دی انشاءالله، پوره امیدوار یو چې یو څو دایمي غړي هیوادونه به انشاءالله متو څو سیالۍ به ګټو. دومره هم احتمال انشاءالله شته که چیرې ښه کرکټ وشي او ښې لوبې وکړي ښه وځلیږي نو انشاءالله تر سیمی فاینل پورې تګم شته. او بل مامخ کې د هیواد خبره وکړله چې امارات یعنی په اصطلاح موږ ته یو ګټور دی په اصطلاح چې موږ هلته ډېرې سیالۍ کړي دي، ډېرې لوبې هم کړي دي، هلکان له هغه کنډیشن او حالاتو سره ډېر بلد دي.
یو بله پوښتنه هم اشرف صاحب له تاسو څخه، ستاسو په نظر افغانستان په کوم ګروپ کې چې دی له شو ټیمونو سره مخامخ شوی او که به شو چې په بل ګروپ کې وای چې په هغه کې استرالیا او جنوبي افریقا او ویست انډیز او انګلستان دي؟
فکر کوم ټیمونه خو دغه اته بهترین ټیمونه چې دي افغانستان هم ده.
نو شلووري زه راته بهترینه چوټوي نو هم د سي بهترینه چمونه هم دي خو د مون ګروپ رښتیا هم لکه هندستان چوټو یا پاکستان تو ګورو نیوزیلند هم ختی نه نو د مون افغانستان هم ختی نه یو سخت کشمکش به ان شاء الله شلووري زه کرکټ ته مخ کیم دغه شی تشریح کړ چې مون په خپل لوبغاړو باندې نه دی په استعدادونو باندې پر باور یو دی خپل ورته وی خو دی دی
سلامت اوسه او تک صاحب تاسو فکر کوئ چې د افغانستان لومړی مسابقه به له چا سره وي؟ آیا د لومړی او دوهم ګروپ یا ای او بی ګروپ له لومړی ټیم سره ک لاغه خوانه دوه ټیمونه د خواته راوړي؟
افغانستان خو د دریو لوبډلو سره لوبي معلومې دي چې هغه نیوزیلند، هند، پاکستان دا د دې دریو هیوادونو سره زمونږ لوبي معلومې دي. موږ سره به دوه نور لوبډلې یو ځای کیږي نو موږ په تمه یو چې کوم لوبډلې به یو ځای شي. خو زه ان شاء الله چې نړیوال جام د هر لوبډلې چې راځي لوبيږي او ګډون پکې کوي هغه به ښه لوبډلې وي.
یعنی اټکل نشي کولای چې کوم ټیم به له افغانستان سره په مسابقه کې برابر شي.
دقیق نشم ویلای چې کوم هیواد به روان
او ریدون کوول چې ورسته یو تحولات به منفی تاثیر نوي کړي په لوبډلې باندې. علاوه په سیاسي تحولات، علاوه په جګړه چې نورو هیوادونو نه درلود او موږ درلود، او نه د سیاسي تحولات چې موږ درلودل نورو نه درلودل، چې د خلکو فکرونه او ذهنونه او هر شی مصرف کړل، کرونا هم لبلې خو نازل و په دې وخت کې چې په دې ورسته یو دوه کلونو کې فکر نه کوي چې د ټولو به یو بل ته لاس ورکړي وي او منفی تاثیر بی ډیر بی
کورونا خو تاسو ته بهتره معلومات ده چې پټون نړۍ باندې تاثیرات لري او کړه د اوس موږ د پقطر کې دلته هم دوی او وسم کوخه کوي چې دا ماسکونه استعمال کړي، دا سنټرایزر استعمال کړي، هغه وطن هڅه کوي چې مراد شي. دا شانتي پر به متحده اماراتو کې لوبغاړي اوس فعلاً په بای بابل کې دي، یعنی نه تنها چې افغانستان لوبډل ټول لوبډلې په بای بابل کې دي، د لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي د کرکټ نړیوال شورا لوري. نو په ټوله کې کورونا تاثیرات لري هم د اقتصادي پلوه او هم د سپورت لپاره، ځکه چې د افغانستان یو شمېر لوبې هم د کورونا لواجه ونه شوې. نو زه درته ویلی شم چې د هر څه لوبغاړي هندل کولای شي او منټلی ځانونه لوب ته برابر کړی دي، د تاثیرات په ځان باندې ناخلی.
اشرف صاحب رحماني صاحب له خوست څخه ویل وای که هر ټیم ماتوي یا نه ماتوي پروا نه لري، خو پاکستان ته خامخا ماته ورکي. څه فکر کوي په د پاکستان په مقابل کې افغانستان په شلووره مسابقو کې څنګه دی؟
او ان شاء الله د سنه کې د ورور یو د ارمان دی، د ټولولس د ارمان دی، د ری افغانستان د ارمان لري. فکر دی چې موږ پاکستان ته باید ماته ورکړو. نو زه باید بیا ووایم چې په شلوور کرکټ کې ان شاء الله موږ تر پاکستان یو چمتووالی لرو. دی چې موږ خپل لوبغاړي حساب کړو یا په خپل لوبغاړي ته هغه ترتیب یې وګورو یا هغه بیلنس وګورو د ټیم، نو ډېر بهترین دی. یولس لوبغاړي ډېر بهترین جوړیږي ان شاء الله چې دې میدان ته ښکته کړي. نو هغه هلته په حالاتو ته پکتو پیچې وکړه، پکتو د کپتانو کوچ پرېکړه کوي چې کوم یولس موږ میدان ته کوسکو. نو ان شاء الله پوره امیدوار یو چې غټو ټیمونو ته شکست ورکو، او پاکستان ته، هندوستان ته، همداسې نیوزیلند ته. نو بس چې د دې هیوادوالو دعاګانې موږ سره او د لوبغاړو زیار او زحمت دي، ان شاء الله خدای مهربانه ده پاکستان به هم مات.
اشرف صاحب د اوریدونکو پوښتنې ته تاسو ځواب وایستای وای چې فرید ملک مو ولی په ټیم کې شامل کړی دی؟
کدی فرید ملک تیر پرفارمنس ګورو دی ورور بشه یو سپګ مېش مخ کې چې موږ زمبابوي سره مسابقه کوي، چې دغه پرفارمنس یې دلې هغه په درې میچ کې. نو نسبتا تر ځوانو لوغړو نه دغه فټنس یا کوم چې د تمرین اتیالي تر سره کېدلې ډیر خبرې کې د هغه دی بولینګ رده مېم ډیر برابر لو فټنس نه نیو تر رده مو پوری تیر سفر هم خکړی وو. نو نسبتا له باز نورو نه دې تر حق ډیر جوړ
د ټیم په غراوي کې څومره آزاد وي، د چارواکو مداخله څومره وي، او د هغوی سلیقه مو څومره په پام کې نیولې ده؟ البته دا پښتنه دې ته په پام د یادولو وړ ده چې طالب چارواکو له وخت رسیدو سره سم په کرکټ بورډ کې دلچسپي وشو ده.
زما فاول زنده چې زه د غوراوي کمیټې ته راځم، یا زه مشر پاتې کېږم. نو دا پښتنه تشکیل هغه په خاني څوک داونه شوی چې په خاچا مداخله کولی نه کولی. ولې خوشبختانه
نه کومه مداخله شوی دا نه کومه سپارښتنه شوی دا نه دې کوم چارواکي لخوا ټلیفون راغلی دی. حتی د موږ خپل د کرکټ بورډ مسؤلین او ټاپ منیجمنت هم په دې کې کار نه دی کړی، ځکه موږ مستقل پریشي دی، مستقل ډپارټمنټ دی. تبن موږ له سلام مشورې له کپتان سره په بازي لوبغاړو سره کړي دي، ځکه چې هغه ته یا د حالات نه څه خبر دا معمول دی. د دنیا ټول دغه کې سلیکشن کمیټه له کپتانانو سره کیاته سلیکشن کمیټه کې ورسره ناست دی کپتان
د راشد خان. په اړه ویل کیږي چې امداد ټیم کې سلیقوي مسایل سبب شول چې د کپتانی ونه منله، دا اوازې څومره سمې دي؟
ګوري، هر لوبغاړی یا لوبډل مشر کوښښ کوي چې خپل نظر مطابق باندې مخته ولاړ شي. دا د هغه شخصي نظر وو او خپل شخصي نظر څرګند کړ. کرکټ بورډ هم دغه استعفا په ومنله او هغه په صفت د لوبغاړي د لوبډل سره وي او د خپل لوبغاړي په صفت د لوبډل سره وي سمدستی د محمد نبی پریکړه وشوه چې محمد نبی هم د لیوالتیا وښودله چې په دې وخت کې د افغانستان لوبډل مشري وکړي او افغانانو ته خوشحالي ورکړي.
مننه. او اشرف صاحب، تاسو دې اوریدونکو د خبرو په اړه څه وایئ؟ د ګلبدین نائب او دولت زدران په ارتباط
دې وروسته به دومره وایم چې ګلبدین نائب د دولت زدران په ځای په چین کې راځول شوی دی. دوی رشتہ یا د دوی ډپارټمنټ په استنا جدا ده او د ګلبدین جدا ده. هغه یو راوندر دی، بیټینګ راوندر، او دولت زدران یو ټیس ټو پاتون کې ده. ټیم کې چې ضرورت لیدل کېده باندې هغه پیچونو باندې چې اوس څنګه چې موږ آی پی ایل ولیده یا بعضې مسابقې هم ولیدلې چې هغه ورو توپونه چې یعنې فاسټ بالران چې لږ داسې لوریشن سره یا سلو سوکا توپ اچي، لږ تیز اچي، بلاک کړي کې یا کړي کې داسې بالران هم ډېر کامیاب وو. نو هغه د ټیم انډول ته په کتلو سره یا هغه ترتیب ته په کتلو سره موږ ګلبدین دی او آل راوندر په صفات باندې په ټیم کې اچول دی. دا یو تیز توپ اچونکی په صفات باندې په دې حق نه لکه کپتان سره مشوره شوې ده چې هغه هم په دې بار کې بس کنیا باندې نظر نه چې هغه کوم تبن شریکو. نو د سې یو پریکړه تمنګ رسیدلې چې موږ دوال راوندرانو سره تللی یو یو کریم جنت یو ګلبدین د دولت زدران په دې باندې ګلبدین نه
مشکل ہمیشہ لری بولے
بلې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خبري عبدالله فضلي په همدې مخه عربي متحده امارات ته تللی چې تر څو هلته د یاد هیواد له مسؤلینو سره وګوري او د ویزو ستونزې په هواري کې ورسره خبرې وکړي. او همداراز درته ویلی شم چې د سپانسر په برخه کې سپانسر یو افغاني سوداګر ده، هغه ژمنه کړې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس سره چې یو ښه سپانسر به کوي د لوبډلې، کېدای شي همدغه لنډو ورځو کې هغه هم اعلان کړو. او ورسره څنګ کې د کرکټ آسیایي شورا په اجرایه ناسته کې هم د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خالد عبدالله فضلي ناسته کړې ده چې په څو مهم موضوعات باندې خبرې کړې دي. او دا خبرې به ان شاء الله ډېر ګټورې تمام شي او پایله به د افغانستان لپاره مثبت وي.
او تاسو مخکې یو اوریدونکو ویل چې سوداګر ک تشویق سي چې لوبغاړو ته د مسابقې د ګټلو په صورت کې انعام ورکړي نو دوی به لا ښه لوبه کوي.
ګورئ، د دې رول نظر څخه مننه کوم، ښه نظر د کور ودان پیژوینه لدی خپل وطنانو لپاره. اما لوبغاړي چې دی په دې نیت نه لوبیږي چې دوی څوک سپانسر کړي یا څوک سره مرسته وکړي یا څوک سره کومک وکړي، دغه نیت نه لري. او صرف هیله او امید همدا ده چې د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره خوشحالي ترلاسه کړي. بلې، سوداګر شته په کوم هم وخت نا وخت خپل لوبغاړي تشویق کړي دي. اما وزه سره شمو ویل چې داسې څوک وی او کوم نه وی، خو دا خبره هم به زه وکوم چې د نور هیوادونو چې د کرکټ د اقتصادي پلوه د افغانستان څخه څو چنده لوړ دي او د کرکټ ترچېم ډېره لوړه ده، او دا هغه لوبغاړي چې
عایداتي سرچینې ډېر لوړې دي دا وی په هیوادونو کې هغه سوداګر چې کله هغه لوبغاړی ښه پرفارمنس وکړي ښه نتیجه ولري یا ټیم ښه پرفارمنس ښه نتیجه ولري نو هغوی ته هغه ورکوي انعام ورکوي جوایز ورکوي ورته نو که چیرته زموږ سوداګر دا کار کوي دا خو به ډېر ښه کار شي او دا خو به بالکل یعنی برګ سبز توفی درویش د لوبغاړو په تشویق کې رول لوبولی شي
ځینې لوبغاړي یو دم هیر شي په ډېرو په میاشتو په کلونو بیا بیرته لوبډلې ته راوغوښتل شي لکه محمدي یا دولت زادران دا ولي
لوبغاړی بعضې وخت په هغه فارم دومره ښه نه وي هغه حالات دومره ښه نه وي په هغه وخت کې یعنی یو لوبغاړی همېش ښه نه شي لوبېدلی همېش ښه لوب نه شي کولی کله کله له فارمه ووځي کله کله د هغه نتیجه ښه نه وي او کله کله انفټ شي ژوبل شي کله کله
خو په دې دوه موردو کې دا دوه کارونه نه دي شوي دوی ژوبل شوي منول او کومه ستونزه یې نه درلوده
جناب سروان صاحب چې کله لوبغاړی ژوبل شي مشکل ورته پیدا شي خدای مکه په ملا کې یا په لاس کې په پخه کې یا ډاکټران ریسټ ورکوي ورته په میاشت میاشت ریسټ ورکوي چې دولت زدران هم څو موده مخکې همداسې یو مشکل سره مخامخ شوی و خو بیا د خدای په فضل سره مشکل حل شو تمو دولان دی شهزاد محمدی هم همدغه سیاست مشکلو او په خو د یو یو مسله هم وا چې یو یو به لوګارو نه پاس کوله نو هغه به په اسانۍ سره مشورات له سکواډ ته اې دې سره څنګه لوګاری چې کله پرفورمنس وکړي کله نتیجه خوي کله فایل خوي او د بل لوګاری حق نه خورل کیږي د ده حق جوړیږي کاغه هر څوک دې لوګاری په ترتیب کې نو کاش کې چې موږ شف راوي نو دا خبره به هم سره ان شاء الله کوي د هیڅ لوګاری حق نه خورل کیږي اگر کوم لوګاری چې جوړیږي کاغه دولت وی کاغه شهزاد وی کاغه بل لوګاری وی بل لوګاری وی عامه لوګاری ته چانس ورکول کیږي یا فرصت ورکول کیږي د لوګاری په ترتیب کې د لوګاری راتګ مخه دا ده چې په د مخامخ لوګالو هغه په ترکیب هم کتل کیږي مخامخ لوګل ته هم کیږي او په کوم لوګل کې چلوږي هغه هم په پام کې نیول کیږي
بیا هم له تاسو څخه پښتنه لرم هغه دا چې استرالیا په ورستیو کې له افغانستان سره ټیسټ لوب لغوه کړ او داسې اندیشنې مر سره پیدا شوه چې ممکن افغانستان له شلووره نړیوال جام څخه محروم شي او په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې چارواکي له شوزو سره ډیر جوړ نه دي په ځینو مواردو کې خصوصا له ورزش سره که دوی دا ډول سرګندونی وکي بیا یو ځل بیا یې وکي فکر نه کوي چې د افغانستان د کرکټ آینده خراب ده
ګورې دا موضوع چې ولا دا موضوع دو هر پر زمغه افغانانو هغه افغانانو چې د کرکټ په اړه معلومات کم ولا او یوازې سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه خودل دا هغوی لوښ هم دا موضوع ډیره راګرمه شو زه دا منم چې استرالیا هم دا موضوع راپورته کړل چې کچیرته افغانستان د خزو کرکټ ته فرصت ورنکړي موږ ورسره یاري هم تر ډیره همکار نشو پاتې کېدلی خو دا غي په تړاو باندې د افغانستان کې بور ورسره سمدستي اړیکې ونیول او سره په تماس کې شو لا وغوښته ورسره هوار کړل دا چې په هغه وخت کې د اسلامي امارات غړو چې په رسنۍ کې خبرې کړې دي هغه داسې نو ویل چې د افغانستان کرکټ په تړاو یا د سپورت په تړاو کوم خبره نه وکړي نو هغه داسې راخیستل شوی و چې یعنی هغه شکل بل ډول اخیستل شوی و چې بیا وروسته دا خبره موږ ورته واضح کړه او خپل وسیق صاحب راغی د خبري کانفرنس نه لاري ویل چې موږ د هیڅ ورزش سره ستونزه نه لرو اما دلته زر ازمه چې زموږ زینو د ګرانو هیوادوالو دا موضوع سمونه شو اخیستل او په لوی لاس د افغانستان لپاره ستونزه جوړولای شوې سره د دې چې دوی باید د دې کار کې ډیر دقیق وای ډیر دقیق وای
یعنی تاسو دا منئ چې دا ډول سرګندونی د افغانستان د کرکټ لپاره خطرناکې تمامې دی شي
ګورې چې خپل زمونږ رسنۍ او زمونږ مطرح سیرې په سوشل میډیا کې په نورو کې د یو موضوع په اړه باندې منفي تبلیغ کوي خامخا غوي په دې اړه باندې فکر کوي خو خوشبختانه چې د کرکټ نړیواله شورا په دې تړاو باندې هیڅ نو ویلي د نړیوال جام په اړه باندې څه ویل شي تاسو وګورئ چې د سرپرست اجرایی رئیس د کرکټ نړیواله شورا کوري ودان د افغانستان په اړه ډېر ښه نظر ورکړی دی په نړیوال جام کې به ان شاء الله لوبډل لوبيږي پر اتلونکي به لوبيږي افغانستان کرکټ هیڅ ستونزه نه لري موږ د کرکټ نړیواله شورا سره آسیایي شورا سره او د نور هیوادونو سره ډېر ښه اړیکې لرو او دا اړیکې به دوامدار ساتو خو یو ځل بیا هم زه خپل ټول هیوادوالو غواړم
چې یو موضوع واضح نه وي، یو موضوع پایله معلومه نه وي، لطفا په سوشل میډیا کې ورته بے ځای کمپاین مه کوئ چې خدای مکه چې کوم ستونزه مخامخ نشو.
او خلکو یوازې غواړي، کله چارواکو هم غواړي چې داسې خبرې نه کوي چې عواقب یې بد وي.
خبره تر اوسه پورې کوم چارواکي په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. که چېرته ویلي وای موږ به چارواکو نه همدغه غوښتنه کړې وه، خو چارواکو تر اوسه په دې اړه باندې رسمن څه نه دی ویلي. ګوره،
ډېره زیاته مننه د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویان ښاغلی فرید هوتک او د افغانستان د کرکټ د غوراوي د کمیټې مشر میرویس اشرف چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.